د زهرو کاروان.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلی ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونه ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان په خبرونه کې مستاسې لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. ذبیح الله مجاهد وایي د نړیوالې ټولنې د مرستو د دوام په صورت کې به په افغانستان کې د کوکنارو کښت صفر شي.
موږ به خپلو هیوادوالو او نړۍ ته ډاډ ورکوو چې تر دې وروسته به افغانستان د کوکنارو د کښت او تریاکو د تولید مرکز نه وي.
په یو بل راپور کې به واوري چې معتادې میرمنې تر درملنې وروسته له معتادو میړونو سره ګډ ژوند نه کوي.
ډېرې ښځې تداوي کېږي، بیا نشه نه کوي، خو میړونه یې نشه نه پرېږدي او ښځې د طلاق غوښتنه ځینې کوي.
دا چې د ټیټ کیفیت لرونکي نشه یي مواد پر معتاد څه ناوړه اغېزې کوي، په دې اړه مې د نشه یي موادو د درملنې له یو متخصص ډاکټر واحد الله کوشان سره مرکه کړې.
د ټیټ کیفیت لرونکي مواد، مزره مواد زیاتی، هغه په وجود باندې ډېر منفي اغېزې لري.
د ژوندون په نوم یو معتاد وایي چې د نشو له امله پلار له کوره وشړلم.
تقریبا وکاله تیمورشاهی کې مکارو کو ورو پیما کور کې نه دا ور کړی.
او د پروګرام په پای کې به په یو ډراما کې واوري چې د احمد خان په نوم د وی امنیتی پوسټي قماندان د نشې موادو کاچاکړونکو ته لوی سرخوږی وي، خو امیریه پوسټای وبل ځای ته وړي.
قماندان صاحب، موږ ولې پوسټ دلته راوړل؟ دلته خو نه نږدې کله شته او نه لاره، موږ دلته څه ساتو؟
زما سره هم دغه پوښتنه وه، خو جنرال صاحب ته مې څه نه شو ویلی.
اوس د خبرونه لومړی مطلب ترازو. طالبان ډاډ ورکوي چې د نړیوالې ټولنې د مرستو د دوام په صورت کې به په افغانستان کې د کوکنارو کښت او تریاکو تولید صفر شي. د طالبانو مقامات وایي دوی هڅه کوي چې بزګرو ته د بدیل کښت وړاندې کولو له لارې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت او تریاکو د تولید مخه ونیسي. له بلې خوا د اروپایي ټولنې غړي هیوادونه د بهرنیو چارو وزیران وایي دوی به په دې شرط له افغانستان سره خپلو مرستو ته دوام ورکړي چې د افغانستان راتلونکی حکومت له نشه یي موادو سره جدي مبارزه وکړي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
لږ تر لږه له 2009 میلادي کال راهیسې د ملګرو ملتونو راپورونه ښیي چې د افغانستان ډېر کوکنار په هغو سیمو کې کرل کېږي چې د طالبانو تر نفوذ لاندې دي. خو اوس چې طالبانو د افغانستان ډېری سیمې نیولې، افغانانو او نړیوالې ټولنې ته ډاډ ورکوي چې په افغانستان کې به د کوکنارو کښت صفر کړي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد وایي چې له نشه یي موادو سره د مبارزې بریالیتوب د نړیوالې ټولنې په مرستو پورې تړلی دی. که نړیواله ټولنه بزګرو ته بدیل کښت وړاندې کړي، په افغانستان کې به د کوکنارو کښت صفر شي.
موږ به خپلو هیوادوالو او نړۍ ته ډاډ ورکوو چې تر دې وروسته به افغانستان د کوکنارو د کښت او تریاکو د تولید مرکز نه وي، خو له نشه یي موادو سره مبارزه د نړیوالې ټولنې مرستو ته اړتیا لري. باید نړیواله ټولنه زموږ سره د بدیل کښت په برخه کې مرسته وکړي چې بزګران نور تریاک ونه کړي. که موږ وکولی شو چې بدیل کښت وړاندې کړو او مؤثر ګامونه واخلو، انشاءالله چې په نږدې کلونو کې د کوکنارو کښت او تریاکو قاچاق صفر کیږي.
د اروپایي ټولنې د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د چهارشنبې په ورځ د افغانستان پر وضعیت په داسې حال کې بحث وکړ چې د طالبانو لخوا یو په بل پسې ولایتونه پایتخت ونیول سو. د دې غونډې په اعلامیه کې راغلي چې د دوی د مرستو دوام په افغانستان کې د نوي حکومت لخوا له نشه یي موادو سره په مبارزه پورې تړلی دی. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا متحده ایالاتونو یو کال مخکې د بدیل کښت په برخه کې خپلې مرستې بندې کړې، او دوې اونۍ مخکې هم برېټانیا د نشه یي موادو له قاچاقونکو سره د مبارزې په برخه کې له تخنیکي همکاریو څخه لاس اخیستی دی. د مشرانو جرګې پخوانی غړی ګل احمد اعظمي وایي له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې د نړیوالې ټولنې د مرستو دوام په دې پورې تړلی چې د افغانستان راتلونکی حکومت یوه جامع او مشخصه ستراتیژي جوړه کړي.
څرنګه چې اوس واکمنی دی و تحریک په لاس کې ده، د دې امکان ډیر دی چې له نشه یي موادو سره جدي مبارزه وشي. د مبارزې تر ټولو لومړی او غوره لار جدیت دی. باید یو جامع او مشخصه کړنلاره، پلان او ستراتیژي جوړ شي. له بزګرو سره مرستې هم د کوکنارو د کښت مخه نیولی شي. که دا کارونه په عملي ډول ترسره شي، نړیواله ټولنه به هم له افغانستان سره مرستې وکړي او د دواړو خواوو ترمنځ به اعتماد هم پیدا شي.
د امریکا متحده ایالاتونه له 2003 میلادي کال څخه بیا تر 2006 میلادي کال پورې په افغانستان کې له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې نږدې 9 میلیارد ډالر لګولي. خو د افغانستان د بیا رغونې د سار امریکایي بنسټ یا سیګار وروستي راپورونه ښیي چې اوس هم د نړۍ په سلو کې 50 تاریخ یوازې په افغانستان کې تولیدیږي.
په راپور کې مو واورېدل چې ذبیح الله مجاهد وایي د نړیوالې ټولنې د مرستو د دوام په صورت کې به په افغانستان کې د کوکنارو کښت صفر شي.
آیا پوهیدل است چې په معتادینو ملندی وهل او هغوی ته په سپک سترګه کتل پر هغوی څه ډول ناوړه اغیزه کوي؟ په دې اړه به د ډاکټر واحد الله کوشان خبرې واورو.
احتیاط خپله د کلمې یو استیګما یو لکه د ننګ ورته ګوري. مثلا معتاد ته پوډري خلک ورته وایي. مثلا یو نفر معتادی تداوی شوی هم وي، د چوک سر ته لاړ شي مزورکاري ته وایي ته معتاد نور ته 200 ورکو تا ته 100 روپۍ ورکوو. یا مثلا ډېر فامیلو کې چې میراث تقسیمېږي وایي ورکې که چې دا بیا په ډر 19 کې د ده د حق حفظ وي تر څو چې ته ښه مطمئن نه شو باید د حق ورته ورنه کړي. د خپله ده ته یو ناامیدي پیدا کېږي، کېدای شي چې لاړ شي مخدره موادو پسې. ګوره د استیګما په مجموع کې د مملکت په سطحه باندې ده ډېر قوي کار په کار ده. دته هم د رسانو له تاریخ نه، هم د مکاتبو له تاریخ نه، هم د ملا صاحبانو له تاریخ نه، د مسجدونو د منبر له تاریخ نه، چې د خلکو ذهنیتونه روشن شي چې احتیاط یو مریضي ده، تداوی لري.
آیا پوهیدل است؟
د زهرو کاروان خبرونه درنو اوریدونکو اوس په دې اړه راپور لرو چې ځینې معتاد خجی تر درملنې وروسته له خپلو معتادو میړونو سره ګډ ژوند نه کوي او ځینې جلا کیږي. د احتیاط درملنې ډاکټران وایي چې ډیری خجی د خپلو میړونو لخوا په نشو باندې اخته کیږي، ځکه نو تر درملنې وروسته هم نه غواړي چې بیرته له خپلو معتادو میړونو سره یو ځای شي. په دې اړه نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د میرمن چې خپل مستعار نوم ګلالی خی، ازادي راډیو ته ویل چې له دوو کالو راهیسې د نشې پریښودلو هڅه کوي خو میړې د درملنې مخه نیسي. دا وایي چې څو ځله یې نشه پریښودله خو میړې بیرته په نشو اخته کړه. اوس چې ګلالۍ نشه پریښي او روغه شپې د وایي چې دا ځل یې هوډ کړی چې له میړه څخه جلا شي او د خپلو اولادونو روزنه او پالنه وکړي.
ما خپل پریکړه وکړه چې نشه پریږدم. لومړی مې میړه نشه پیل کړه، وروسته یې ماته لږ لږ نشه یي مواد راکړل او زه یې هم ورسره معتاد کړم. دا چې دوه اولادونه لرم، خپله مې د نشې پریښودلو پریکړه وکړه. میړه مې نه غواړي چې نشه پریږدي. دوه ځله مې بستري کړ خو کله چې له روغتون څخه رخصت شي بیرته نشې ته مخه کړي. تر څو چې سم جوړ نشي ګډ ژوند نشم ورسره کولی.
د معتادینو د درملنې په مرکزونو کې له معتادو میرمنو سره د مرکو پر بنسټ څرګنده شوې چې ډېرې معتادې ښځې خپلو میړونو له دې ډاره په نشو وخته کړي چې ورڅخه جلا نه شي او له دوی سره پاته شي. ډاکټران وایي چې نارینه معتادین ځکه خپلې ښځې په نشو وخته کوي چې په راتلونکي کې د دوی د نشو مخه ونه نیسي او دوی په خوندي ډول نشه وکړي. په دې اړه ډاکټره ماروخ صافی وایي چې د معتادو ښځو تر درملنې وروسته د هغوی معتاد میړونه هڅه کوي چې بیرته ورسره یو ځای شي او د دې تر څنګ غواړي چې هغوی په زور په نشو وخته کړي. همدا وجه ده چې ډېری معتادې میرمنې تر درملنې وروسته له خپلو میړونو څخه طلاق غواړي.
ډیری ښځې تداوی کیږي بیا نشه نه کوي خو میړونه یې نشه نه پریږدي او ښځې د طلاق غوښتنه ځینې کوي. کله چې موږ له دې ښځو څخه غوښتنه وکړو وایي چې ما اوس نشه پرې ایښې او روغه شوې یمه، بیرته پر هغه لاره نه ځمه، نه غواړم چې بیا بدمرغه شمه. میړه مې نشه نه پریږدي، که کور ته ورشم بیرته مې په زوره په نشه اخته کوي.
د ډاکټرانو په وینا په ځینو حالاتو کې معتاد میرونه خپل معتادو میرمنو ته طلاق ورکوي، خو تر درملنې وروسته بیرته ورسره یو ځای کیږي. فاطمه یوه له همدې معتادو میرمنو څخه ده چې میړه طلاقه کړي، خو میړه نه یوازې دا چې نه غواړي بیرته ورسره یو ځای شي، بلکې غواړي چې په نشوي هم مخته کړي.
معتاد سو ما خاوند کور وو ته هر څه چې و ټوله خرڅ کړ، نه پدار نه مادار و هیڅ کس نه و. دا غدم زما وارثم نه و. د ماته جواب راکې ولې و غوته لاس غوته درته لګاو مال ما ورته ول زه د معتاد غوته نه قبلو ما کله ما غوته و لګول ستا غوته بیا قبلېږي سړي لاس غوته راته ولګولې زه عمل می پاته سوچ ولاړم بیا ما غم خاوند راته شیطان سو قبرستانو کې ودی ولا مې سره شمالي بازار کې کور دی درته له خځه خیر دوا و.
دینی علمان وایي که کوم موتاد میړه خپل خځې ته پر یو وخت درې ځله طلاق ورکړی وي، په دې صورت کې تر درملنې وروسته له هغې سره نشي یو ځای کېدی. په دې اړه مولوي احسان الحق حنفي وایي
هغه خلک چې موتاد دي او یې میرمنې موتاد دي، دوی د میرمنو د اعتیاد په وجه باندې یا د مشکلاتو په وجه باندې هغوی ته طلاق ورکوي او بیا چې کله روغ شي صحت پیدا کی بیرته دوی ورسره په یو نوي شکل باندې ژوند اختیاروي. د اسلام د سپیشل دین نظر په دې باره کې همدا ده چې دغه خلکو طلاق زجرن واقع کیږي، ځکه دا داسې یوه نشه نه ده چې په دوی باندې چا په زور کړی ده، بلکې دا دوی په خپله خوښه باندې دا کارونه کوي. نو لحاظه کم خلک چې خپلو میرمنو ته طلاق ورکی او دا میرمن د تداوی نه وروسته روغ شي، نو دغه خاون په هیڅ صورت حق نه لري په دې شرط چې درې طلاق یې ورکړي وي. نو درې وړه طلاق ور باندې واقع دي، حق نه لري چې دای بیرته له خپل میرمن سره یو ځای شي.
نشې موادو د ګلالۍ او فاطمی په شان ډېرې میرمنې له خپل کورنۍ څخه جلا کړې دي. دغه ډول میرمنې اوس دې ته چمتو نه دي چې له خپل پخوانیو موتادو میرونو سره ګډ ژوند وکړي. له دې ډلې څخه ځینو میرمنو له خپل میرونو څخه طلاق اخیستی او ځینو یې د اوسېدو ځای نه لري او له کړاوونو ډک ژوند تیروي.
د زهرو کاروان خپرونې درنو اوریدونکو، په راپور کې مو اوریدل چې معتادې میرمنې تر درملنې وروسته له معتادو میړونو سره ګډ ژوند نه کوي.
له نشه یي موادو سره مبارزه څومره موثره او ګټوره ده؟
کوم قاچاقبر چې نیول کی دغه پاړوان تر اوسه مونږ ته د عدلي او قضایي ارګانونو څخه دی راغلی.
د نشه یي توکو د ستراتیژۍ او تطبیق دولت پاتې راغلی.
د هلمند جنگ یعنی د مواد مخدر جنگ
د مېشه د بدین سره د تریاکو د کیش تړل کار نه دی.
چلته مخالفین شتون لري تر خامخه قاچاقبر کې تر ځکه کارخانه موجوده وي.
د دې پوښتنې جواب د ازادي رادیو د زهرو کاروان په خبرونه کې اوریدلای شئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې پر منځنوي څپو سربیره په 0.5 اف ام څپو باندې هم اوریدلای شي. طبي ډاکټران وایي چې په افغانستان کې د نشې موادو د ډیروالي یو لامل د بیلابیلو نشې موادو د کیفیت ټیټوالی دی. دا چې د ټیټ کیفیت لرونکي نشې مواد پر معتاد څنګه وړاغیږي کوي، د بی کیفیت نشې موادو د معتادینو درملنه څنګه کیږي او څنګه کولای شو چې د ټیټ کیفیت نشې موادو مخه ونیسو، په دې اړه مې د نشې موادو د درملنې له یو متخصص ډاکټر واحد الله کوشان سره مرکه کړې او په پیل کې مې پوښتلې چې څه ډول نشې مواد د ټیټ کیفیت لرونکي بلل کیږي.
نشې مواد بی کیفیت مواد هغه مواد چې مثلا ازرار ډېری متد کله چې استفاده کی زریم خرابوي، خیم نه نشکی، مواد دوزم پکې زیاتیږي، دا د غوی په شبه باندې بی کیفیت مواد ده.
د ټیټ کیفیت نشې مواد د لوړ کیفیت په پرتله پر موتاد څه ناوړ اغیز لري؟
د ټیټ کیفیت لرونکي مواد د غب ترکیب کې نور کیمیاوي مواد شامل یا صحیح نه تصفیه کیږي، مضر مواد زیاتی، زهري مواد چې ډیر تاثیر کوي هغه صحیح نه تصفیه کیږي. د دې لپاره ناوړه اغیز د ټیټ کیفیت یا بدون تصفیه موادو ډیر د نسبت لوړ کیفیت مواد ده.
د بی کیفیت نشې موادو معتادینو درملنه څنګه ده؟ اسانه ده که ګرانه ده؟
مجموع کې مشکل ده، ترکیب کې څو مواد ده، نو د دې لپاره د منفي اغیزې ډېرې، یعنی خپل دماغ ډېر متاثر وي، مختلف رواني امراض منځته راوړي، دغه درملنه لږ ډېره مشکل ده لوړ کیفیت مواد ده. نن سبا په بازار کې هیروین ده یا مثلا شیشه ده، همدل کانابیس یا چرس ده، او نور استاکزی یا دا تبلیت که ده، پا مجموع که دیشه چی دیگه تیت جود شو تیت ارزانی یا لوال قیمتی
د ټیټ کیفیت نشه یي مواد معمولا ارزانه وي. آیا د نشو د ډیریدلو یو علت به همدا د ټیټ کیفیت نشه یي مواد نه وي؟
هر څومره چې ارزه ډیر وي ارزان وي تقاضا هم باندې رول لري. نو که چیرې مثلا مختلف مخدره مواد قیمت ټیټ وي، هغه څوک چې استفاده کوي هغه نه پوهیږي چې د کیفیت څنګه ده، ولې چې هغه لابراتوار کې نه ده تجدید شوی، هغه خبر نه ده. مقصد هغه په دې تمه چې دا ښه مواد دي. متدین تاسو ته معلوم ده چې اکثریت پیسې نه لري، اکثریت اقتصاد خراب ده، نو هغه ارزان مواد پسې ګرځي. نو کله چې ارزان مواد لاسته راوړي او استفاده وکړي هغه ناوړه اغېزه ډېر ده. کېدای شي چې مثلا جامع کې سبب د پیشرفت دي احتیاط شي. فلم په افغانستان کې چې دغه کټګوري چې دغه مواد ښه ده، دغه مواد ښه نه ده، چې موږ مشخص یو سیستم نشته، لابراتوار نشته، تحلیل تجزیه شي، او په زمین کې مرکبه مواد ورته معلوم شي کوم مواد ده کېده، بیا مغسې تدابیر چارې ورته تنظیم شي. مثلا یو په هیروینو کې موږ ته چې مریضان راځي څو رقم اراض علائم لري، لس نفر دي، دغه لس نفر د ترک علائم سره توپیر لري. نو دې نه معلومیږي چې دغه مختلف مواد دي، مختلف اراض علائم لري. نو کېدای شي چې مواد کیفیت هم مختلف وي. داسې یو مرجع او مرکز نشته چې د تحلیل کې لایس کې چې کوم با کیفیت ده او کیفیت یې څنګه.
ستاسو په نظر علت یې څه ده؟ ولې تر اوسه پورې موږ په دې نه توانېدلی چې دغسې یو لابراتوار ولرو چې هغه مواد تجزیه کړي او ټیټ کیفیت او د ښه کیفیت درلودونکي مواد معلوم کړي؟
دغه لابراتوار تحلیل او تجزیه بین سکتوري، مثلا د صحت عامې وزارت داخلي محترم وزارت دوی مثلا دنده ده چې داسې لابراتوار جوړ شي. دا ډېر ګران به وي دغه لابراتوار جوړېدل چې تر اوسه نه ده جوړ شوی. دا نو هغوی پورې لري چې نه پوهېږم چې دوی ولې تر اوسه نه دي جوړ.
څنګه کېدای شي چې د ټیټ کیفیت نشه یي موادو مخه ونیول شي؟
نور مملکتو غونده باید لابراتوارونه وي. هر مواد چې بازار ته راځي منظم شکل سره هغه تحلیلیږي او تجزیه کېږي. چې متاسفانه په افغانستان کې موږ نه لرو داسې لابراتوارونه. امید ده چې په آینده کې موږ داسې لابراتوار ولرو چې هر مواد چې راځي د تحلیل تجزیه شي، ترکیب یې معلوم شي، د ترکیب په مطابق هغه تدابیر پلان به ورته جوړ شي.
د نشه یي موادو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهارشنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلی شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لپاره هم را لیکلی شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0993300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@RFERL.org.
ترنو اوریدونکو، تاسو آزادی رادیو اوري چې په 1289 منځنی څپو خبري او اوس ته خاطرې وارده. د لغمان ولایت دیرس کلن ژوندون په 13 کلنۍ کې نشاله چرسو څخه پیل کړه او تر خېخي پوري ورسید. دی وایي چې تر نشې مخکې مې خیاطي کوله او ښه ګڼه ګوڼه مې درلوده، خود نشول عمل می هر څل لاس ورکړل. دا چې ژوندون ولی موتاد سو او د نشول عمل نور لڅډول ستونزو سره مخ سوې دي، په دې اړه راته د زړه خواله کړې ده.
اتلس کاله نومه چارج مې شروع کړه. تقریبا اتلس کاله کېږي چې چارج وهم. دا غبط خلکو سره چې کېناسي دل په دې غم واوختل. تونی سه او دوتو وه، تونی سه او دوتو وه، انډیوالانو د لاسه. پس اتلس کاله راغلم تیمور شاهی ته. تیمور شاهی کې مې خیاطي و دې کې بیا په شیشه واوختلم. اسې شیشه کې چې په دې راغلم چې یو بل ملګری مو پوډری وغه، دا مې تداوی ته وړه لغمان ته. دو شپې دوه ورځې شفاخانه راته وخت ورکړل. هغه په کور کې مې وساتل. پلارم را سره جنگ وکړ، وای څه خلک ته کور ته راوړې، لږ ملا راوړه، قاري راوړه، بل راوړه. پلار خو سر ته ولاړ نه و. ورور هغه سره مې یو څو دمه چووهله دا شیشه. ورور په مغسې خدای را وسلمونه. دوه کاله تخته مې شیشه ووهله. مخکې مې وروره ورځ کې شپږ جوړې مخکې ګنډله. دا نشه چې باندې راوا وختلم، درې جوړې باندې وسه نه و چې ما درې جوړې هم ګنډله. سلیری ساته نشه مې کوو که مې کار کوو. دکاندار بیچاره بسه دکان راته خوشی کړی و، خلک دکان راته جوړ کړی و، شاګردان کاریګران را سره کار کوو، درې څلور کاریګران. داسې وخت راغی چې وروره دکان یې په نیمایي خرڅ کړو، زه یې وشړلم. دا پوډر چې ده وینه خوري او شیشه چې ده واډو کې خوري چې اوسوک درته خبرې کوي هغه خبره در باندې بده لګیږي هغه ځای پرېږدي وایي داسې ځای کې اوسم چې غیر د الله نه او زه نور بند ذات هلته نه یي. تقریبا وہ کال تیمور شاہی کے میں کار کو وہ روپیے ماں کور کے نہ ور کرے گا پلار ہم کور نہ ہوشیار میزما اس نو اس پدرت نخرے مور پلار بنو وہ کور کیا بہ ودا ہو کر میں کیا بہ رو رہے چیر تو اوشے ہر شیم چکا جان تم کار بیچ سل ہے مسالے دگا دیگی وہ دگا کاسی وہ دگا شہر ہم کور نہ بیچ سل خرسا والا اگر چی ورور دو دری زر کے دو دو سو پدری سو مور کا والا چخبل کار ہم بیچ رہا کو
دا آزادی راڈیو درنو اوریدن کو په خاطره کې مو واوریدل چې د محمد ولی په نوم یو معتاد د نشول عمله پلار له کور څخه شړلی وو.
د زهرو کاروان په دې خبرونه کې د نشي موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ته راورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پوري ډرامه لرو. د ډرامې کیسه دا شیده چې احمد خان پر یو لار د امنیتی پوسټي قومندان وي او د نشي موادو کاچاکړونکو ته لوی سرخوګي جوړ کړی وي، خو امیر یې پوسټه یو داسې ځای ته وړي چې هلته نه سړک او نه هم کوم کلی وي. احمد خان تعجب کوي چې د ده پوسټه ولې دې ځای ته راوړل سو، خو ناڅاپه یې په زړه کې یو نقشه ورګرځي دا چې دا به څنګه نقشوي او وروسته به څه پېښ شي دا به په یوه ډرامه کې واورو.
لېمې لوري،
بله پلار،
څوک دی چا سره خبرې کوي؟
حاجی انور اکا دی.
ورته ووایه چې راځه.
ښه پلاره.
السلام علیکم جنرال صاحب.
وعلیکم حاجی صاحب انور خان، ستړی موشي، په خیر راغلی.
په خیر یوسه، په خیر یوسه.
راځه راځه دغلته کښېنه، خدای دې خیر کړي. څنګه دې په دې شنه ساعت کې موږ یاد شولو؟
جنرال صاحب ته خو خبرې چې زمونږ کاروبار تل په تیاره کې وي، خو زه لا ښه یم، تا ته دا د سهار په خړه راغلی یم.
بس زه پوه شوم. ښه، دا راته ووایه چې څه مشکل دی؟
مشکل دا دی چې ستاسو یو امنیتي پوسته موږ ته مزاحمت کوي.
کومه پوسته؟
هغه پوسته چې یوه میاشت مخکې زموږ د تریاکو یو قطار نیولی وه.
ښه، هغه د قومندان احمد خان پوسته ښیي.
هو، احمد خان ښیم.
رښتیا هم هغه سړی د قاچاقو پر ضد مبارزه کې ډېر سخت دی، ټول قاچاقبران ځنې تنګ شوي دي.
نه پوهېږم چې اوس ور سره وکړو.
حاجي صاحب انور خانه، ته خو قاچاقبرې ډېرې پیسې لري، یوه لاره خو یې دا ده چې پیسې ورکړه.
پیسې خو ورکومه نه منې، څو وارې مې د پیسو ورته ویلي دي، خو دومره بد ورباندې لګېږي لکه کنزل چې ورته کوې.
نو ته وایې چې څه وکړو؟
زما خو داسې خوښه ده چې دا پوسته بل ځای ته یوسه، داسې ځای چې د لارې لږ ګوښه وي.
دا خو یې ښه لاره ده، خو دا کار دومره اسانه هم نه دی.
جنرال صاحب، تا ته خو ګران کارونه هم اسانه دي.
آسانه خودی، خو مطلب چې ته سر خلاص کی.
جنرال صاحب غم مه کوه، دا دې پیسې مې راوړي دي، دا دې ورته وګوره، پوره لس لکه دي.
چې داسې ده، نور یې ماته پرېږده، بس داسې وګڼه چې دا پوسته همدا نن لرې شوه. تر دې وروسته بېغمه په دې لار خپل قاچاق کوه، خو ګوره زما برخه مه هېروه، که د نن همداسې مې خوشحاله ساته.
بس بېخي بېغمه اوسه جنرال صاحب.
قومندان صاحب، موږ ولې پوسته دلته راوړله؟ دلته خو نه نږدې کلی شته او نه لاره، موږ دلته څه شی ساتو؟
زما سره همدغه پوښتنه وه، خو جنرال صاحب ته مې څه نه شو ویلی. هغه پخوانی څومره مهم ځای و، د نشهیي موادو د قاچاقو لویه لار وه، او هره ورځ به مو نشهیي مواد نیول. خو د دې کار تر شا خامخا کومه خبره شته.
څنګه خبره؟
دا به وروسته معلومه شي، خو ته ورشه نورو پولیسو ته ووایه چې ځانونه چمتو کړي، څو نفره دلته پرېږدو او موږ تاسې یو ځای ځو.
چیرې ځو؟
راځه وروسته به پوه شي چې چېرته ځو. ته ژر ورشه پولیس تیار کړه.
په دواړو سترګو قومندان صاحب. قمندان صاحب دا خو زمونږ پخوانی پوستې ته راغلو.
هو دا زمونږ پخوانی پوسته ده.
نو دلته څه کوو؟
دلته د نشهیي موادو قاچاقبرانو ته کمی نیسو. زه داسې فکر کوم چې زموږ د پوستې په تبدیلیدو کې د قاچاقبرو لوی لاس دی.
خو دوی لکه چې ما نه پیژني. ما ته هم قمندان احمد خان وایي ولاکه خو رانه ښه ورځ وویني دا قاچاقبر. سرتیرو په همدې دره کې پټ شئ. هغه لنډ موټرو چراغونه ښکاري لکه چې د قاچاقبرو قطار را روان دی. ګنونه چمتو کړئ.
قمندان صاحب هغه د موټرو قطار را نږدې شو، ولې ورته ګورو؟
ته لږ صبر وکړه، زه خپله درته وایم چې اور
اوهو دا څومره لوی قطار دی. هغه د وسلې هم ورسره دي، خامخا قاچاقبران دي.
هو قاچاقبران دي، بس اوس یې وخت دی.
پولیسو اور!
دغه ودرې دي. فکر کوم وسله والے تښتیدلې دي او ټول موټر ودرېدل. درځه چې ورسو موټرونه وګورو.
سمه ده قمندان صاحب. اوهو قمندان صاحب، دا موټر خو ټول هیروینو ډک دی.
هو رښتیا هم چې هیروینو ډک دی.
تا نور موټرونه وګوره، زه به مرکز او خبریالانو ته خبر ورکم.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.